The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړې مشه ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی نن د خالی روز کال 2014 د ستمبر د میاشتې سلی رښتمه منیټه ده وخت شی په پاکستان کې د سحر شپږ بجې په افغانستان کې دی د سحر پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ستمبر درویشتمه منیټه ده او د شپې نه بجې دی د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو په دې نیم ساته سهرنۍ خبری خبرونه کې درته زه محوش چلیل هرکلی وایم او ډومبی ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته د افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو ترمنځ د ملک په جنوبي ولایتونو کې توده جګړه روانه ده رپورټونه وایي طالبانو د کندهار او ارزګان لویه لاره بنده کړې خو افغان چارواکي وایي د امریکا په مرسته د طالبانو په خلاف یې پرمختګ کړی
د افغان مطبوعاتو تر مخه د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د جنرال عبدالرازق په مشرۍ کې خصوصي ځواکونه ترینکوټ ته رسیدلي دي
او د امریکا صدر براک اوباما هغه بل ویټو کړی دی چې تر مخه په امریکا د 11 ستمبر په بریدونو کې وژل شوو تنانو کورنیو ته د سعودي عرب په حکومت د مقدمو کولو اختیار ترلاسه کیدی شو
کانګرس کولی شي د اکثریتي رائے سره د صدر دغه ویټو ختم کړي او دغه رنگ د صدر د لاسلیک کیدو پرته به دا قانون جوړ شي
د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ویلی دی چې د شام منځرو اپوزیشن ډلو چې تر څو ځان د ترهګر ډلو نه جدا کړي نه وي تر هغه د شام جګړه نه شو درې دی
د روس د خارجه وزیر په وینا د بدقسمتۍ نه د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف چا چې دا ژمنه هم کړې وه چې مخالفه ډلې به د ترهګرو نه جدا کوي تر اوسه دغه شان کولو کې ناکامه شوې دي
قدر من اوریدونکو ډیوه ریډیو سره اوسې زموږ خبرونه لا دوام لري دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی تاسو سره ټکی وریدل او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل طالبانو د کندهار او ارزګان ترمنځ مهمه لویه لاره بنده کړې ده د دې لامله د ارزګان صوبه په ترینکوټ ښار کې د ضروري شیانو ذخیره په ختمېدو ده او بیا د افغان ځواکونو کومک ورتلل هم ورته ګران شوي دي په لاره کې د پولیس په یو شمېر چک پوستو هم طالبانو قبضه کړې ده خو امریکایي بمبار جازونه د افغان ځواکونو سره مرستې کوي څېړونکي وایي که د لږ وخت لپاره هم طالبان په خپلو هلو ځلو کې کامیابه شول نو دا د افغان حکومت لپاره لوی نقصان کیدلی شي د امریکا صدر براک اوباما هغه بل ویټو یا مسترد کړی دی چې منظور کېدو په صورت کې به په امریکا کې کال 2011 ستمبر په پیښو کې وژل شوو تنانو کورنیو ته د سعودي عرب په حکومت د جرمانې لپاره د مقدمې کولو اختیار ملاوېدی شو د امریکا کانګرس د ستمبر په نهمه نیټه د دې بل منظوري ورکړې وه او د امریکا سنیټ دا بل په تېرمې میاشتې کې منظور کړی و صدر اوباما ویلي دي چې دا بل د امریکې مفاداتو پر ضد دی سعودي عرب په 11 ستمبر ترسره شوي بریدونو کې ککړ کېدو څخه انکار کړی او خبرداری کړی و چې که دا قسمه قانون جوړ شو نو هغه به امریکایي بونډز خرڅ کړي او په اربونو ډالر به د امریکا د معیشت نه وباسي خو د امریکایي سینیټرانو وینا ده چې د سعودي عرب دا دړکې خالی خبرې دي د روس خارجه وزیر د جمعې په ورځ ویلي دي چې د شام منځرو حزب مخالف چې تر څو ځان د ترهګر ډلو نه جدا کړی نه وي تر هغې د شام جګړه نه شي ختمې دي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی غونډې په موقع یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت سرګی لاوروف زیاته کړه چې موږ ټول د ډزبندۍ په حق یو خو تر څو چې اپوزیشن ګوندونه د نصره ډلې نه جدا شوي نه وي تر هغې ډزبندي هیڅ معنی نه لري او د امریکې په حق له بل خبر د امریکا شمالي کیرولاینا ریاست په شارلټ ښار کې د پولیسو د لاسه د یو تور پوستکي تن د وژنې وروستو په ښار کې شروع شوي مظاهرې د کرفی باوجود څلورم ورځ هم جاری وي د تیر نهې په ورځ درې څلوېښت کلن کیت لیمنټ د پولیسو د لاسه وژنې وروستو د مظاهرو لړۍ شروع شوې وه چې له کبله د کیرولاینا ګورنر په ریاست کې ایمرجنسي پر ځای کړې وه او د شارلټ ښاروال په ښار کې کرفیو نافذ کړی وو د یاهو ډاټ کام چارواکو ویلي دي چې هیکرانو خواشا 1500 میلیونه اکاونټونه هیک کړي دي د ډیټا غلا کېدو دا معامله د تیر زیارت پر ورځ مخې ته راغه خو په دې حق له نور تفصیل یې نه دی ورکړی په غلا شوې ډیټا کې نوم ایمیل ایډرس ټلیفون نمبر د پیدایش تاریخ پاسورډ او د اکاونټ هولډر د پیژنګلو تصدیق کوونکي سکیورټي سوالونه شامل دي یا هو د دې هیکینګ ذمہوار حکومتي مرستې لرونکي ډلې ګرځولې دي. یا هو خلکو ته ویلي دي چې کال 2014 وروسته یې خپل پاسورډ نوی بدلې کړې نو اوس دې بدلې کړې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنی خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ډیو ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده www.voadivaradio.com. او ورته اوس ړومبی رپورټ راخته. څنګه چې تاسو خبرونو کې هم اوریدل چې د افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د ملک په جنوبي ولایتونو کې جګړه روانه ده او رپورټونه وایي طالبانو د کندهار او اورزګان لویه لاره بنده کړې. په دې حکله باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار ارباب محمود علی ناورو.
طالبانو د کندهار او اورزګان ترمنځ مهمه لویه لاره بنده کړې ده. د دې له امله د اورزګان صوبه په ترینکوټ ښار کې د ضروري شیانو ذخیره په ختمېدو ده او بیا د افغان ځواکونو کومک ورتلل هم ورته ګران شوي دي. په لاره کې د پولیس په یو شمېر چک پوستو هم طالبانو قبضه کړې ده، خو امریکایي بمبار جازونه د افغان ځواکونو سره مرسته کوي. څېړونکو وایي که د لږ وخت لپاره هم طالبان په خپلو هلو ځلو کې کامیاب شول نو دا د افغان حکومت لپاره لوی نقصان کېدلی شي او یاغیان بیا نورو نږدو صوبو ته په اسانۍ سره ورتللی شي. د کابل حکومتي ځواکونه په جنوبي افغانستان کې د وسلوالو په خلاف وړې ګټې ترلاسه کوي او پوره کوشش یې دی چې د سرخار نه طالبان لرې وساتي. کابل کې د طالبانو د چارو کارپوه وحید مجتا وایس اف امریکا ته ویلي ترینکوټ د طالبانو لپاره په هر اړخ سره ډېر اهم علاقه ده. دی وایي طالبان غواړي د ملک په ځینو شمالي علاقو او مرکزي سیمه کې د خپل تحریک په وړاندې بوتللو لپاره یوه محفوظه لاره جوړه کړي. په وروستو ورځو کې طالبانو د غټو وسلو سره د حکومت په یو شمېر چیک پوستو حمله کړې وه. وروستۍ حمله یې د زیارت په ورځ رامخته شوې او مقامي سرچینې وایي دوی د ښار په مرکز کې د گورنر د دفتر نه یوازې یو کیلومتر لرې چیک پوسټ باندې هم ورغلي وو. د افغانستان د جنوبي سیمې لپاره د افغان ځواکونو مشر میجر جنرال داود شاه وفادار وایس اف امریکا ته ویلي روانه میاشت شروع شوې جګړه کې طالبانو د صوبې 9 امنیتي پوستې نیولې دي. د افغان مطبوعاتو تر مخه د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د جنرال عبدالرازق په مشرۍ کې خصوصي ځواکونه ترینکوټ ته رسیدلي دي. د افغان ځواکونو لخوا په سرخار د طالبانو غټه حمله په شا د تنبول وروسته جګړې نور هم زور نیولې دي. دواړو خواو ته لویه مرګ ژوبله اوخته ده. د پیر پورز د امریکې د هوایي جازونو په خطا حمله کې لږ تر لږه 8 افغان پولیس هم وژل شوي دي. اورزګان کې د امنیتي چارواکو تر مخه د زیارت د شپې راهسې په جګړو کې د 50 نه زیات طالبان وژل شوي او په دې جګړه کې لږ تر لږه 2 افغان امنیتي غړي هم وژل شوي. یو افغان امنیتي چارواکي وایس اف امریکا ته د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي طالبانو 9 پوځیان د تختولو وروسته وژل دي. مقامي اوسیدونکي وایي د دوی مړي د ښار په مختلفو علاقو کې غورځول شوي وو. مرکزي حکومت د اورزګان ولایت د پولیس مشر د خپل چوکۍ نه لری کړی دی. د اورزګان یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي دا کس یې د ناقصه انتظامي کړو له وجې لرې کړې. دی وایي دغه مشر د طالبانو د حملې په وخت په یو شمېر چیک پوسټونو موجود امنیتي غړو ته د طالبانو د مقابلې په ځای د تښتېدو امر ورکړی وو. د صوبې د گورنر وایند وایس اف امریکا ته ویلي د درېو نورو هڅې د جاري جګړې له وجې په زرګونو خلکو کډې هم کړې دي. دی زیاتوي پاتې خلک طالبان د خپل ځان د بچ کولو لپاره د مورچو یا د انساني ډال په توګه کاروي او همدا وجه ده چې دی د افغان ځواکونو ځوابي کاروایی کمزوري کړې ده. څېړونکو وایي که چېرې طالبان په ترینکوټ قبضه وکړه نو دې سره به دوی په دې سیمه کې نور هم مضبوط شي. اورزګان د کندهار، هلمند او غزنی ولایتونو سره پوله لري. په دغو ولایتونو کې طالبان د وړاندې نه خپل شتون لري. د طالبانو راتلونکي ممکنه هدف بجلی پیدا کوونکي د کجکی ډیم دی. دا ډیم یا د اوبو ډب 3.5 میگاواټ بجلی پیدا کوي. دا 1300 سکوئر کیلومتره د کرکیلې د ځمکې د اوبوخور ضرورت هم پوره کوي. د ډیم غټولو لپاره افغان حکومت د امریکا په مالی مرسته یو شمېر پراجکټونه هم شروع کړي دي. تیره میاشت طالبانو هلمند کې د یو شمېر ولسوالو یا ضلعو د نیولو وروسته د صوبې سرخار لشکرګاه باندې پرله پسې حملې سیوا کړې وې. د ترینکوټ جنوب مغرب ته هلمند پروت دی. هلمند په افغانستان کې د کوکنارو د پیدا کولو مرکز بلل کیږي. دلته نړۍ د 90% نه زیات کوکنار پیدا کیږي. هغلی وحید مجدا وای طالبان سنگین ولسوالی قبضه کول غواړي، ځکه چې دلته په عالمی کچ د افیونو نرخ فیصله کیږي. ترینکوټ د ناکلاره زابل ولایت سره هم پوله لري. دا د پاکستان قبایلي علاقو سره سرحد لري، چرته چې طالب وسلوالو ته د خارجي وسلوالو کومک ملاوېدلو. د افغان حکومت او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه یاغیان پاکستان ته د خپلو ژوبل وسلوالو د علاج لپاره هم د زابل نه تیریږي.
تاسو وایس اف امریکا دیوه رادیو اورئ.
گران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرنے خبری خبرونه دوام لري. د امریکا صدر باراک اوباما هغه بل ویټو کړی دی چې تر مخه یې په امریکا د 11 ستمبر په بریدونو کې وژل شوو تنانو کورنیو ته د سعودي عرب په حکومت د مقدمو کولو اختیار ترلاسه کېدی شو. هم په دې اړه باندې نور تفصیل د وائس آف امریکا په یو رپورټ کې زاهد خټک نور.
د امریکا صدر باراک اوباما کانګرس لخوا وړاندې شوی کوم یو قانون ودرولو خپل صدارتي اختیار یا ویټو طاقت استعمال کړي، او هغه قانون یې رد کړي کوم کې د 11 سپتمبر کال 2001 تر هغه پیښو متاثرینو ته اجازه ورکړې شوې چې په رسمي توګه سعودي عرب حکومت پر ضد مقدمه وکړي، ځکه چې په ممکنه توګه دغه حمله کوونکو تعلق د سعودي عرب سره وو. خو جمعې پورس صدر اوباما لخوا ویټو کېدو وروسته دا قانون د ځنډ ښکار شوی. کانګرس کولی شي د اکثریتي رائے سره د صدر دغه ویټو ختم کړي، او دغه رنګ د صدر د لاسلیک کېدو پرته به دا قانون جوړ شي. د لپاره شرط اکثریتي رائے ده. واشنگتن کې زیاتره څېړنکاران ګڼي کې دي شي کانګرس د لړکې اکثریتي رائے سره دا قانون پاس کړي. کچري داسې وشو نو د صدر باراک اوباما دوه ځله صدارت موده کې به دا لومړی ځل وي چې د هغه ویټو طاقت کانګرس په اکثریتي رائے مات کړې وي. سینټ ته خپل خط کې صدر اوباما ویلي دا قانون نه خو د ترهګر حملو نه د امریکایانو حفاظت کولی شي، او نه د ترهګرو پر ضد د امریکا اهلیت سیوا کولو کې کومې مرستې کولی شي. د زیاته کړي داسې کولو سره به بهر نړۍ کې د امریکا مفاداتو ته غټ زیان ورسی. دا قانون کچره عملی شي نو د 9/11 حملو متاثرینو ته حق ورکوي چې د سعودي عرب حکومت پر ضد مقدمه وکړي، او عدالتونو ته اختیار ورکوي چې مالی هرجانی په صورت کې د بهر ملکونو ریاستی استثناء ختم کړي شي. سپینه ماڼۍ دریز لري د قانون سره د ډېرې مودې راسې د ریاستی استثناء روایت ختمې دي شي، او ورسره ګرد نړۍ کې امریکایي سفارتکارانو او تجارتونو پر ضد دغه رنګ مقدمه شروع کړي شي. د صدر ویټو ختمولو لپاره سینټ او نمائندګانو ایوان دواړو نه دغه قانون باید دریو کې دوه برخې اکثریتي رائے سره پاس شي. سینټ او نمائندګانو جرګه دواړو کې اکثریت مخالفه ریپبلیکن ګوند سره دی، او دغه ګوند مشرانو باور څرګند کړي چې دوی دومره رائے لري چې ویټو ختم کړي. دغه لړ کې د رائے لپاره کومه نیټه نه ده مقرر شوې. د ویټو اعلان کولو نه وړاندې هم د سپینې ماڼۍ چارواکو کانګرس کې په بیړنۍ توګه یو شمېر غونډې کړي چې قانون جوړونکي په دې قانع کړي چې د صدر ویټو باید عملي وساتي.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
ګران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو سهرنې خبری خبرونه دوام لري. موږ سره اوسې یو قدرمن اوریدونکو د امریکا په نیویورک ښار کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یو اویایم غونډه روانه ده. ډیو ریډیو همکار نصیر احمد کاکړ هم دغه غونډې کې برخه اخیستو لپاره نیویورک ته تللی. هلته نه موږ ته دوی نیغ په نیغه او تازه تفصیلات راکوي. دا وخت هم دوی د ټلیفون د لارې موږ سره موجود دي. په خیر راغلی کاکړ صاحب. ډیره مننه کاکړ صاحب. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې کې نن کومې مهمې ونګانې شوې دي؟
بالکل محمد جلیل زبا کتر من آوریدن کتا ویم چینن دا انجونیزیا دارنگ جرمنی لیبیا دا روسیه پر شمول یو شمیر حوادون و مشاران او دا هاوی دا د باندې نه یو چارو وزیرانو ویناګان کړی دي او مهمه ویناګانو طرف ته راځو نو نن د روسیې د باندې نه یو چارو وزیر سرګی لاورو په خپل وینا کې ویلي دي ملګری ملتونو ته چې په شام کې د دسبندې د لوزنامې باید چې احترام وشي نو د تړون د پاتې کېدو لپاره جدي ګامونه واخیستل شي. هغه وویل چې ډېر زور او حلب کې چې د بمباریو کمې پیښې رامنځته شوې دي د هغو د بې پلوه پلټنې وشي. نوموړي دا هم وویل چې په شام کې د ډزبندې لپاره د امریکا او روسیې سره د لوزنامې پرته بله لار نه وه او اوس دا ضروري دي چې د لوزنامه کې خلل رامنځته نه شي. سرګی لاروف دا هم وویل چې په شام کې جګړه تر هغو نشي ختمېدای تر څو چې امریکا او د هغه ائتلافیان د هغه وسلوالو په ضد اقدام ونه کړي څوک چې د داعش وسلوالې ډلې او القاعده سره تړلي النصره محاصره وژه په وژه جنګیږي. نو دا چې هلته بشري وضع هم تر هغو نشي ختمېدای تر څو چې دغه تندروه او وسلوالې ډلې بش پر توګه لمنځه نه وي ورک شوي. همدا ډول نن د لیبیا مشر مصطفی فایز هم وینا کړې ده د ملګري ملتونو عمومي شورا ته او هغه په لیبیا کې ټول مخالفینو سره د سولې خبرو ژغ کړی دی او هم د ملګري ملتونو د عمومي شورا له پلیټ فارم څخه ژغ وکړ چې هلته د امنیت وضع سمه ده او هم په دې لړ کې د نړیوالې ورورولۍ څخه هغه مننه وکړه او د امنیت شورا له تالار څخه په مخالفینو باندې ژغ وکړ چې د هیواد د مضبوطۍ په خاطر دې له حکومت سره ملګرتیا وکړي.
کاکر صاحب د افغان حکومت او حزب اسلامي ګوند ترمنځ د لوزنامې لاسلیک کیدو وروسته اوس هم دغه ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار او نورو غړو نمونه په تور فهرست کې شامل دي. کو په تاسو په دغه لړ کې د افغان چارواکو او سړونکو سره خبرې کړې وي نو د دغه نمونه لری کولو لپاره به دوی څه طریقې کار ټاکي؟
بالکل ماول چینل ډېر مهمه پوښتنه ده او د زیاتره افغانانو په هم دغه پوښتنه په ذهن کې وي چې د هغه او د هغه د ګوند چارواکو نمونه چې دي هغه په تور فارس کې دي. دلته په نیویارک کې او هم په داخل د افغانستان کې مل چارواکو سره خبرې کړې دي. دلته په نیویارک کې چې کوم څېړونکي دي هغه وایي د ګلبدین حکمتیار او د هغه د ګوند د نورو چارواکو د نمونو د ملګري ملتونو له تور فهرست څخه او همدا ډول د امریکا د متحده ایالاتو له تور فهرست څخه د ایستلو لپاره به د افغانستان حکومت یو لیک استوي هم دواړه امریکا ته هم او متحده ملګري ملتونو ته هم چې دغه نمونه دي له تور فهرست څخه وایستل شي او دغه ګوند او دغه ګوند مشران اصول کوي او اصول ته راغلی شه ده دی به آینده د افغان حکومت په ځای د افغان ملت په ضد نه جنګیږي او دغه لیک چې ورسیږي نو بیا به هم ملګري ملتونه او ورسره چې کوم امریکا ده دوی به په دې باندې غور کوي. په افغانستان کې مې د جمهوري ریاست د مرستیال ویاند د واخان مې نپال سره خبره وکړه نو هغه وویل چې ملګري ملتونه امریکا او اروپایي ټولنه دغه درېواړو هم د سولې د لوزنامې ملاتړ کړی دی او هم چې ملاتړ یې کړی دی نو لازم دی اماده دي چې دغه نمونه د تور فهرست څخه وباسي او هم په دې اړه افغان حکومت اوس کار شروع کړی دی چې دا لیک باید څنګه ولیکل شي چې زر تر زره ملګري ملتونو ته او امریکا ته واستول شي. له دغه نمونو د ایستل کېدو وروسته امکان دی چې د شاغلی ګلبدین حکمتیار او د شاغلی جمهور رئیس اشرف غنی ترمنځ د مخامخ ملاقات هم وشي او د سولې په تړون باندې اخري لاسلیک هم وشي.
ډېر ډېر مننه نصیر احمد کاکړ تاسو موږ ته نیویارک نه نیخ پنې معلومات راکړل.
ډېر مننه له تاسو څخه هم کورولان.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ڈی و ریډیو سهرنی خبری خپرونه دوام لري. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ویل دي چې د شام منځربه پوزیشن ډلو چې تر څو ځان د ترهګر ډلو نه جدا کړی نه وي تر هغې د شام جګړه نه شي ودرېدی. هم په دې کله باندې نور حال زموږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
په داسې حال چې په شام کې د امریکا او روس په منځګړتوب شوې ډزبندۍ وروسته یو وار بیا جګړه تونده شوې ده. د روس خارجه وزیر د جمعې په ورځ ویلي په شام کې د جګړې ختمولو لپاره به حکومت مخالفه ګوندونو له ځان د ترهګرو ډلو نه په مکمله توګه جدا کول وي. ښاغلی سرګی لاوروف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په ترس کې شوې یوې غونډې وروستو خبري کانفرنس ته ویلي، موږ ټول ډزبندي غواړو خو تر څو چې د صدر اسد مخالفه ډلو ځان د النصره ډلې نه جدا کړی نه وي دغه ډزبندي هیڅ ګټې نه لري. د روس د خارجه وزیر په وینا د بدقسمتۍ نه د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف چا چې دا ژمنه هم کړې وه چې مخالفه ډلې به د ترهګرو نه جدا کوي تر اوسه دغه شان کولو کې ناکامه شوي دي. د جولای په میاشت کې النصره فرنټ چې اوس ځانته جبهه النصره وایي ویلي وو چې دوی د القاعده ډلې سره خپل تعلق ختم کړي او خپل نوی نوم یې جبهه فتح الشام اخوده دي. په دغه مهال د روس خارجه وزیر دا ګیله هم وکړه چې د روس او امریکا په مشرۍ کې شوې د شام د مرستو ډله په شام کې په ډزبندۍ راضي شوې وه. کم چې د ستمبر 12 نیټې نه عملي شوې وه خو هغه زیاته کړه چې د دغې وروستو یوازې په الیپو ښار کې مخالفه ډلو 3.5 بریدونه کړي، کم چې د ډزبندۍ سرغړونه ده. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری روانه اونۍ ویلي چې د شام مخالفه یاغیانو ځنی غړي د ډیر وخت راسې په النصره ګوند باندې انحصار کړی دی او دا وخت یې موږ داسې نشو کتلی چې دوی په ځمکه د دوی سره یو ځای ونه جنګیږي. ښاغلی کیری سره د دې خبرې په شام کې په مهمو برخو کې د هوایی جازونو د الوت د بندیز غوښتنه هم کړې وه چې د شام نورو برخو ته بشري مرستې ورسي. د ښاغلي کیری په وینا که چرې داسې کیږي نو د شام کمزوري ډزبندي بیا پر ځای کېدی شي، خو د روس نایب خارجه وزیر د ښاغلي کیری دغه وړاندیز د عملي کېدو وړ نه وبللی. نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف بیا ویلي په شام کې د روس پوځي مرستو له امله دغه هیواد د ماتېدو او د ترهګرو لاسو ته د پرېوتو نه بچ شوی دی. ښاغلی لاوروف ویلي چې د شام لانجه او په شام کې متاثره خلکو ته بشري مرستې تر هغې نشوې رسېدی تر څو چې داعش او جبهة النصره او د دغو سره تړلې نورې جنګي ډلې نوې ځپلې شوې. د هغه په وینا په شام کې د جګړې ختمولو او په ګرد هیواد کې رزبندۍ لپاره دا یو مهم کار و. روانه اونۍ په نیویارک کې د روس او امریکا سترو ډیپلوماټانو پر لپسې ملاقاتونه کړي خو دوی په شام کې څه قسمه پرمختګ کې ناکامه شوي دي. اخوا د شام نه راغلی یو بل خبر تر مخه د یاخیانو د ولقې لاندې ښار الیپو کې په هوایی بریدونو کې د سارونکو ډلو په وینا دیش کسان وژل شوي دي. د شام حکومت د امریکا او روس په منځګړتوب شوې ډزبندۍ ختمېدو وروسته د نوي عملیاتو اعلان کړی و. د ځایي فعالینو په وینا د شام جنگي هلیکاپټرو او روسي جنگي جازونو لخوا دغه عملیات د چهارشنبې د ورځې راهیسې شروع شوي و. الیپو د شام دویم لوی ښار دی چې د کال 2012 راسې د حکومتي ځواکونو مخالفه یاغیانو اسلامي وسلوالو او د کور جنگیالو په منځ کې تقسیم شوی دی.
دا دیوا رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آی او ات voanews.com chida se belikai voanews.com.
da voice of america tv radio de us subrand ko yawa idariya chida america da hukumat nazar band ke
په تیر اتوار د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې د تونلارو په یو حمله کې د هندوستان د اتلس فوجیانو د وجلې کېدو وروسته د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د تاوتریخوالي نور ډیر زیات شوی دی او په دواړو ملکونو کې جنگي ماحول لوی انتها ته رسیدلی دی. د امریکې مشهور اخبار وال سټریټ جرنل نن د پاکستان او د هندوستان په موجوده حالاتو یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي رپورټ خور کړی دی چې سرخط دی نریندرا مودی د پاکستان معاملې په سخت ازمیخت کې اچولی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې آیا هندوستان پاکستان کې د پرتو جهادي جنگیالو لخوا کیدونکې حملې چقولی شي او کنه. د اتوار د ورځې د حملې وروسته دې تپوس نور ډیر زیات اهمیت اختیار کړی دی ځکه چې هندوستان په حمله کوونکو پاکستان کې پروت ترهګر ګوند جیش محمد سره د اړیکو لرلو تور پورې کړی دی. اخبار لکی چې په تازه واقعیا کې په یو رس کې د هندستان فوج نه چې څومره فوجیان مړ شوي دي دومره تر اوسه پورې نه و مړ شوي. دې واقعیې د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی په لویه مخمسه کې اچولی دی. رپورټ زیاتوي چې نریندرا مودی په خپله اقتصادي ایجنډا او هندستان له د ترقۍ ورکولو په ایجنډا ووټونه ګټلي دي او وزیر اعظم جوړ شوی دی. خو دې سره سره د پاکستان په معامله کې هم د ناشولتو او د ګډو وړو خبرو کولو دپاره هم ډېر مشهور دی. هندوستان د ډیر وخت نه پاکستان باندې د یو لوی شمیر ترهګرو او د ورانکارو د ساتلو تورونه پوری کوي چې جیش محمد، لشکر طیبه او افغان طالبان هم پکې شامل دي. د اتوار د ورځې حمله یقینا چې د پاکستان په بابله په ظاهره د نریندرا مودی د سخت پالیسۍ لرلو ازمیښتنه ده. که وزیر اعظم نریندرا مودی غواړي چې دی اوس هم د پاکستان په بابله د یو صبر تمامي هندوستاني مشر په نوم یاد پاتې شي، نو بیا به د پاکستان خلاف ارو مرو سه جوابي کاروایی کوي. خو تر دې وخته پورې چې هندوستان کې د دې واقعیې د جواب کولو په څومره لارو چارو بحث مباحثه شوې ده، نو د هغو نه معلومیږي چې هندوستان به صرف د اسلامي جمهوریه پاکستان نافرمانو او سرکشو فوزي جرنیلانو ته د خپلې لارې نه د اوړېدو وینا کولو باندې صبر وکړي. ځکه چې په کال 2008 کې د ممبئی په حملو کې د یو سل شپږو شپېتو کسانو د وجلې کېدو وروسته هم هندوستان په عالمی سطح د پاکستان خلاف ډېرې اپلتې وویلې، خو فوزي لحاظ سره د لاس خپو خضورونه ځان ساتلی و. وال سټریټ جرنل خپل رپورټ کې نور لیکلی دي چې کله نریندرا مودی خپل انتخابي مهم چلولو، نو په کانګرس او د کانګرس په وزیر اعظم منموهن سنگ پورې به خندا کولا چې پاکستان ته غیر ضروري سارا ښکلې ده. د به په هر تقریر کې سینه ټپوله چې کله دی وزیر اعظم شي نو تاسو به وګورئ چې پاکستان به د یو ترهګر هم هندوستان ته د رالیږلو زړه ونه کړي. خو چې کله نه نریندرا مودی اوس په خپله د وزیر اعظمۍ په کورسۍ ناست دی، نو په پټانکوټ فوجي هوایي اډه د حملې په جواب کې پاکستان له د سزا ورکولو په ځای د پاکستان د مخبری چارواکو له د دې واقعې د تحقیقاتو لپاره د هندوستان پټانکوټ ته د ورتلو بلنه ورکړه. یوازې دا نه، د افغانستان د دورې نه وطن ته په واپسۍ نواز شریف له د سالګرۍ د مبارکۍ ورکولو لپاره بې پروګرامه په لاهور کې کوز شو. وال سټریټ جرنل خپل رپورټ په دې تبصره ختم کړی دی چې د پاکستان په بابله په کمزوري دریځ اختیارولو خلک نریندرا مودی نه ورځ تر ورځ لرې کیږي، او په سوشل میډیا په ده د ټولو نه زیات ټکونه هم د بھارتیا جنتا پارټۍ مرستیالان کوي. د دې حالاتو په رڼا کې به ښاغلی مودی په راتلونکو څو هفتو کې فیصله کوي چې آیا په پاکستان سترګې پټې وساتي او که نه ګریوان ته لاس واچوي. خو بلخوا ښاغلی نریندرا مودی په دې حقیقت هم آګاه دی چې پاکستان سره ATV وسلې شته دی او ار وخت د استعمالولو دړکی هم کوي. په دې سبب ښاغلی مودی به کوشش کوي چې خبره خرابېدو ته لاړه نشي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. که غواړئ موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.